د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو دولسو شپږ نوي څپو سربېره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شئ. په یوې بلې خبرونه کې موزنوري اسنوري هرکلی کوم. او ری چې افغان ولسمشر یو ځل بیا تاکید وکړ چې د افغانستان ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي او هر هغه څوک چې له حکومت سره سیاسي اختلاف لري باید خبرو ته کښېني. په کندوز کې د روانې جګړې له وروستي حاله مو خبرو. د غرض دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو، خو لومړی قسم سولمل ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
فسر کې پامکړی اڅو سرټکو ته ټاکل شوی د کورونې چار وزیر نن د کندوز د امنیتي وضعیت د ارزولو لپاره د ولایت ولاړ سي. ولسمشر محمد اشرف غنی ور بیا د خبرو له لارې د افغانستان د ستونزو پر هواري ټینګار وکړ. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې په نیپال کې چارواکي وایي چې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمیر له 5500 واوښت. د هم پوره خبرونه ټاکل سوی د کورونی چار وزیر نورالحق لومینن له کندوز ولایت څخه لیدن وکړي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند سید سرور حسینی ازادي رادیو ته ویل چې شغلی ولومی به دغه ولایت امنیتي حالت وارزوي او له سیمه ییزو چارواکو سره به هم وګوري. شغلی حسینی دغه راز وایي افغان ځواکونو د امام صاحب په ولسوالۍ کې ځینې سیمې له وسلوالو مخالفینو څخه نیولې دي. د پداسال کې د چې په دغه ولایت کې د افغان ځواکونو او مخالفینو ترمنځ د جګړې یو اونۍ تیریږي. د کندوز پر روانو جګړو کې د چارواکو په حواله په تیرو 15 ورځو کې 200 وسلوال مخالفین وشل سوی او ټپیان سوی دي. او په دغه جریان کې شل افغان سرتیر هم وشل سوی او 28 نور ټپیان دي. طالبان تر اوسه د تلفاتو د دغه ارقامو په اړه څه نه دی ویلي. اخو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په یو شمیر ولایتونو کې په یو وخت د یاغیانو پر ضد عملیات پیل کړي. دغه د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
موږ په 13 ولایتونو کې یو وشت ماریدوي عملیات لرو. هر چیرته چې تهدید وي زمونږ وسلوال ویاړلی پوځ لال پېځي او هغوی محوه او نابود کوي.
دفاع وزارت په داسې وخت کې د تهاجمي عملیاتو خبر ورکوي چې تیرونی وسلوالو طالبانو ویل و چې پسرلنی عملیات پیلوي. دفاع وزارت وایي چې طالبانو تیر کال هم د خیبر په نوم د عملیاتو اعلان کړی و او سږ کال افغان ځواکونه تر پخوا پیاوړي سوي دي او د یاغیانو د ځپلو توان لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هند ر ورځنۍ رسمي سفر پای ته ورسوه. په نوې ډیلی کې تیر ورځ اشرف غنی د کابل په لور تر روانېدو مخکې خبري اعلان ته ویل چې د افغانستان ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. د وی هغه صلاحیتونه چې موږ لرو د نفاق او حکومت کول وسیله نه ده، بلکې د اتحاد او یووالي وسیله ده. نو که چیرې نارضایتي وي اخر ځای د خبرو میز دی. اشرف غنی ویل چې لا غوسره چې د افغانستان نه دی، د افغانستان د سیاسي چوکاټ دننه معامله ممکنه نه ده. د هند سفر په ترڅ کې ولسمشر اشرف غنی د هند له جمهور رئیس پرناب مکرجي، صدر اعظم نریندرا مودي او د غرض د هندستان له بیلابیلو چارواکو سره وکتل. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل سره دا مسله وڅېړله چې څرنګه کېدای سي چې د چې ناټو په افغانستان کې خپل شته پوځي کمپونه او مرکزونه افغان ځواکونو ته وسپاري. د ناټو عمومي قمندان تېر ورځ په کابل کې په سپیدار ماڼۍ کې له اجرایي رئیس سره د خبرو پر مهال ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په ځان بسیا سوي او له وسلوالو مخالفینو سره د جګړې او د هغوی د مخنیوي وړتیا لري. د ایران د بهرنی چارو وزیر وایي د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ به د اټومي موافقې پر وروستۍ مسوده نن سهار په نیویارک کې خبرې پیل سي. محمد جواد ظریف ویل په دې خبرو کې به د امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني د بهرنی چارو وزیران او مرستیالان له ایراني اړخ سره خبرې وکړي.
There are wording problems
that pertain to the مشکلات ته چې له ټولو موضوعاتو سره ارتباط لري. فکر نکوم چې د حل وړ نویز ما په باور دغه مسائل حل کیدای شي او فکر کوم حل بسي. د ایران د اټومي لانجې پر سر د توافق لپاره د جون 13 د ضرب الاجل په توګه ټاکل سوی ده. په همدې حال کې د امریکا سنا جرګې پرونه غلی حرارت کړی چې د نړیوال اټومي توافق په چوکاټ کې پر ایران د لګول سوو بندیزونو لرې کېدل له دې سره تړي چې ولسمشر باراک اوباما باید دا تصدیق کړي چې تهران د امریکایانو پر ضد د تروریستي اعمالو ملاتړ نه کوي. د تروریزم ضد دغه لایحه د 450 مخالف او 540 موافق رای سره رد سوه. تر دې یو ورځ وړاندې سنا یو بله لایحه هم رد کړې وه چې له مخې یې له ایران سره هر موافقه باید د سنا د 2/3 برخې غړو لخوا تایید سي. اخوا د امریکا متحده ایالاتو له ایران څخه وغوښتل چې له دې سره مرسته وکړي چې په یمن کې ښکېلې ډلې د سیاسي خبرو اترو میز ته کښېني. دا مسله د امریکا او ایران د چارواکو ترمنځ د تېرې دوشنبې د ورځې په غونډه کې مطرح سوې ده. ایران په یمن کې د حوثي شیعه ډلې ملاتړی ګڼل کېږي چې په می میاشت کې یې د یمن پلازمینه سنا تر کنټرول لاندې راوستی او په هیواد کې یې د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. له هغه وروسته دغه ډلې جنوب لور ته پرمختګ کړی چې د امسله چې دا موضوع د دې سبب سو چې سعودي عربستان په وړاندې هوایي عملیات پیل کړي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویاندی دا تایید کړی چې د بهرنۍ چارو وزیر له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې ایران دې پر حوثي یاغیانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي او هغوی دې د خبرو میز ته تشویق کړي. په نیپال کې چارواکي وایي چې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمېر له 5,500 واوښتی دی. کټمنډو پولیس وایي په نیپال کې د تېرې شنبې د ورځې زلزلې له امله 5,409 تنه مړه او 11,440 تنه ټپیان سوي دي. دغه زلزلې چې مرکز یې د کټمنډو په لمنه کې و دغه راز واورې هم راښویولې چې د ماونټ ایورست په یوه کمپ کې لږ تر لږه 19 تنه وژلې دي. 16 تنه په ګاونډي هیوادونو لکه هند او بنګلادیش کې وژل سوي او د چین رسمي خبري اژانس شینهوا هم په تبت کې د 15 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نیپال له صدر اعظم سوشل کویرالا سره خبرې وکړې. هغه ته یې خپله خواخوږي څرګنده کړه او هم یې د امریکا د پوځي مرستو په شمول د مرستو وړاندیز وکړ. ملګري ملتونه د نیپال لپاره په راتلونکو درو میاشتو کې د لومړنیو اړتیاو لکه خیمو، د څښاک اوبو، ډوډۍ، حفظ الصحه او د روغتیایي بیړنۍ خدمتونو د برابرولو لپاره د 415 میلیونه ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. په زرګونو کسانو تېر ماښام د بالتیمور، باسټون، نیویارک او واشنگټن ډي سي په ښارونو کې واټونو ته راوتلي وو او په بالتیمور کې د پولیسو په توقیف کې د یو تورپوستي سړي د مړینې په وړاندې اعتراض څرګند کړ. اعتراض کوونکو د پولیسو په طرز العمل کې د اصلاحاتو راوستلو غوښتنه وکړه او هم یې د پولیسو د غیر عادلانه وژنو چې په غیر مناسب ډول مشکوک تورپوستي په نښه کوي د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. مظاهرې تر ډېره حده سوله ییزې وې، خو په نیویارک کې له 6 زیات کسان او په بالتیمور کې 14 کسان نیول سوي دي. په بالتیمور کې د نورو شخړو د خپرېدو د مخنیوي لپاره پرله پسې دوهمه شپه په ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګول سوی و. له دغو اعتراضونو سره په یو وخت واشنگټن پوسټ افشا کړه چې د بالتیمور اوسیدونکي فریدی ګری چې د مړینې په دې ښار کې بلوا راپورته کړه، هڅه کوله چې خپل ځان ژوبل کړي چې د ټپونو له امله ساور کړي. د واشنگټن پوسټ د راپور له مخې د زندان یو ساتونکي چې له ګری سره په موټر کې وو ویلي چې هغه د موټر له اوسپنیزو دیوالونو سره ځان واهه او قصدن یې غوښتل چې ځان ژوبل کړي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
لا قسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که چیرې بیا هم غواړئ د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر یو ځل بیا تاکید وکړ چې د افغانستان ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي او هر هغه څوک چې له حکومت سره سیاسي اختلاف لري باید خبرو ته کښېني.
We've shown through the formation of the government of national unity that we strive for an inclusive policy, not one of exclusion.
افغان ولسمشر په داسې حال کې په هیواد کې د شخړو د هواری لپاره پر خبرو تاکید کوي چې په کندوز کې وسلوالو مخالفینو جګړه تیزه کړې ده. ولی وسلوالو مخالفینو د کندوز په جګړې ډیر تمرکز کړی دی؟
خلکو نه مثلا باج اخیسته دی، خلکو سره خلکو باندې ظلم
له خپل خبریاله به د دې جګړې وروستی حال واخلو. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مسؤلین وایي د بدخشان په خاهان ولسوالۍ کې د غره ښویېدو له امله زیانمن شوو خلکو ته مرستې رسوي، خو سختو او پیچلو لارو د مرستو رسولو بهیر پڅ کړی دی. پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی درته خپروو. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات ښه پرمخ ځي او په دې عملیاتو کې د طالبانو حمله په شاتم بولیدی. د کندوز د روان امنیتی وضعیت د لاس پینوی لپاره هم د شیبه له کندوز د ازادي رادیو خبریال اجمل آریان را سره د ټلیفون په لیکه دی. آریان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. او راته ووایه چې آیا اوس جګړه په کومو سیمو متمرکزه ده او افغان امنیتي ځواکونه په کومو سیمو کې عملیات کوي؟ بله آریان صاحب، زما غږ اوري؟ له کندوز سره. بله اجمل آریان، بله اجمل آریان، زه فکر کوم چې تلیفوني اړیکه مو سمه نه ده ټینګه شوې، خو موږ به بیا هم هڅه وکړو چې له ده سره تماس ونیسو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي هم نن کندوز ته ځي تر څو په کندوز کې د جګړې روان وضعیت وڅېړي. په کندوز کې له تېرو شپږو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د کندوز امنیه قومندان ویلي چې د طالبانو هسته یې له منځه وړې ده. دغه راز د کندوز په نورو سیمو کې هم د دولت وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات ګړندې شوي دي. آریان صاحب مهرباني. قدرمنو اوریدونکو، کله کله موږ نشو کولی چې تلیفوني اړیکه ټینګه کړو، ځینې ستونزې په دغه ارتباطاتو کې وي، بخښنه غواړو. خو د یادونې وړ بولو چې په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو عملیات ګړندي شوي دي. افغان امنیتي چارواکو ویلي دي چې سیمې ته کافي ځواکونه استولي دي او تر هغو به د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات جاری وساتي تر څو چې ټولې سیمې له وسلوالو مخالفینو نیولې نه وي. دغه راز افغان امنیتي چارواکي په کندوز کې روانې جګړې ته په اشاره خبرداری ورکوي چې د افغانستان د نسبتا آرامه شمالي ولایتونو د بې ثباته کولو په هدف سخت دریځو ډلو له پاکستانه دې سیمې ته مخه کړې ده. دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان د کورنیو او دفاع چارو وزارتونو ویندویانو په یو خبری کانفرانس کې وکړه. تر دې مخکې هم د افغانستان شمالي ولایتونو ته د بهرنیو وسلوالو په ګډون د طالبانو د ورتګ خبره ډیر ځلي چارواکو راپورته کړې وه، خو د کندوز له جګړې سره دې مسلې ته ډیره پاملرنه اوښتې ده. دا چې ولې وسلوالو مخالفینو پر کندوز ډیر تمرکز کړی، کوم عوامل سبب شوي چې د دولت وسلوال مخالفین د جګړو مخه کندوز ته واړوي؟ په دې اړه عصمت څاروان یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی.
نږدې یوه اونۍ کېږي چې سلګونو طالبانو د کندوز ولایت پر بېلابېلو سیمو حملې پیل کړې او لا هم نښتو ته دوام ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت کندوز ته کومکي ځواکونه لېږلي او ویل کېږي چې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو خلاف تهاجمي عملیات شروع کړي دي. په کندوز کې وروستیو ناکراریو چې په تیرو دیارلسو کلونو کې په دغه ولایت کې ساری نه و لیدل شوی، ډیرو خلکو ته پوښتنې پیدا کړې دي. ځینې کتونکو ته د کندوز ناکرارۍ چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو قوت او وړتیا یې له ازمېش سره مخامخ کړې، په دې خاطر د پوښتنې وړ ښکاري چې د کندوز ګاونډي ولایتونه لکه تخار، بلخ، سمنګان او بغلان په نسبي ډول د افغانستان امن ولایتونه دي. په کندوز کې د چارو یو صاحب نظر ډاکټر نصیر وای مختلفو عواملو یو بل ته لاس ورکړی او په نتیجه کې د کندوز حالات خراب شوي دي. د په وینا سره لدی چې کندوز ته نوی والی وټاکل شو او والی د اصلاحاتو لپاره ځینې ګامونه هم واخیستل، خو هغه ته د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره بشپړ واک نه دی ورکړی شوی. د کندوز د ناامنۍ په نورو عواملو کې د خپل سرو وسلوالو یادونه وکړه. ویویل
په بعض سلو کې واقعاً خلکو ځینې شکایت هلته خلکو نه مثلا باج اخیسته ده، خلکو سره زیرجرفۍ کوه، په خلکو باندې ظلم کوه.
ډاکټر نصیر د کندوز جغرافیایي وضعیت هم د طالبانو او د منځنۍ آسیا د سختدریځو د فعالیت لپاره مناسب وباله. ویویل د کندوز هواروالی او د ونو زیاتوالی د دولت وسلوالو مخالفانو ته موقع ورکوي چې په ونو او باغونو کې په اسانه پټ شي. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي وایي چې له پاکستانه ګڼ شمېر وسلوال سختدریځي د افغانستان شمال ته روان دي څو د شمالي ولایتونو امنیت ګډوډ کړي. صدیقی اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته وویل په کندوز کې له ځایي طالبانو سره بهرني سختدریسي او د غراز له پاکستان راغلي طالبان یو ځای شوي دي. د د په وینا تر اوسه پورې شاوخوا 200 سختریزي وژل شوی. له بلې خوا ریوټرز خبري آژانس د افغان او امریکایي چارواکو په قول وایي چې د امریکا پوځ کندوز ولایت جټ الوتکې لیږلې چې د طالبانو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو په پیل شویو عملیاتو کې مرسته وکوي. د امریکا پوځ په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې ولې یې جټ الوتکې کندوز ته لیږلې دي، خو دا یې تایید کړه چې دا الوتکې د معمولي ماموریت خلاف هدف لپاره استول شوي دي. د ریوټرز خبري آژانس د راپور پر اساس د امریکا د پوځ یوه ویاند وویل دوی تاییدوي چې د امریکا جټ الوتکې په تیرو 2 ساعتونو کې د کندوز په ساحه کې الوتنې کوي، خو هیڅ بمې نه دی غورځولی. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کندوز کې 2 بمباري شوې چې یوه یې پرون وشوه.
ومورېدل چې ولې وسله والو مخالفینو په کندوز کې په جګړو تمرکز کړی دی. هغه ولایت چې د افغانستان نسبتا آرامه ولایت ګڼل کېده. له خپل خبریال سره په کندوز کې له اجمل آریان سره مو اړیکه ټینګه شوې ده. آریان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. خدای وکړي چې دا ځلې مو زموږ غږ واورئ. مهرباني.
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. څرنګه چې معلومه ده، د 15 ورځو راهیسې د کندوز ولایت په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. تېره ورځ د کندوز والي محمد عمر صافي رسمي ته وویل چې دوی عملیات پیل کړي دي، او همدارنګه د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې ډېر پرمختګ کړی ده. او همدارنګه د نن د کورنیو چارو وزارت او شمېر نور لوړ پوړي چارواکي ورسره کندوز سره راورسېدل، او دلته ډېر رسنۍ ورته منتظر دي چې دوی به مطبوعاتي کنفرانس ورکوي چې په هغه کې به دوی وایي چې یعنې څه لاسته راوړنې د تېرې ورځې او د تېرې شپې لري بیا به وروسته له رسنۍ سره شریک کړي.
تاسو چې دا موضوع تعقیبوئ، په کندوز کې د جګړو وضعیت څه ډول دی؟ مخکې داسې ویل شوي وو چې حتی د کندوز بالاحصار ته هم د جګړې لمن خپره شوې ده، یعنی نږدې شوې ده. اوس څه ویل کېږي چې هغو سیمو کې چې وسلوال مخالفینو حملې پیل کړي دي، آیا افغان امنیتي ځواکونو بېرته ترې نیولي دي او هغوی په شاته هم بولي دي؟
بله، وو دوی د وسلوال مخالفینو تیره شپه د کندوز تلوکې په سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو یو بیسې نیولې، او بېرته د افغان امنیتي ځواکونو په هغوی باندې برید وکړ چې یعنې بېرته وسلوال مخالفین تر شا وتنبول، هغه سیمې بېرته ترېنه نیولې دي. او فعلا عملیات روان دی. چارواکي وایي چې پرمختګ کړی دی، او هغه یو شمېر سیمو ته ښار دوی نږدې سیمې څلور کیلومتري ته، یعنې اوس یې تر شا تم به ولیدي. پر مختلف خو چارواکو نه دي ویلي چې 100 کیلومتره دوی به مخکې تللي، او څونه ساحې دوی ترسره کړي دي، او څونه لاسته راوړنې لري.
دغه ډول جګړې چې په کندوز کې متمرکز شوي دي، په دا وروستیو 15 ورځو شپږ ورځو کې د کندوز پر خلکو یې څه ډول اغېز کړی رواني پلوه؟ آیا دوی کوم د ویرې احساس کوي که نه؟
څرنګه چې اوریدونکي او تاسو زما غږ اورئ، کندوز ښار د شمال ختیځ ولایتونو یو له سترو ښارونو څخه ده او د ژوند مرکز دی. دلته به پخوا له جګړې نه ډېر ګڼه ګوڼه وه، په بازار کې خلکو زیان بزښته زیات و، خو اوس په دې ورځو کې ښار نسبتا بسې خالي ښکاري او خلک به څه په ویره کې وو. جګړه چې عملیات چې پیل شوه، خلکو بېرته مورال پیدا کړی ده، او دوی د خپل په امنیتي ځواکونو باندې ډېر ویاړي چې یعنې دوی کولی شي د وسلوال مخالفین په شا وتنبې وي، هغوی ته ضربه ورکړي، څو دغه ولایت بېرته په یو امن ولایت باندې تبدیله کړي.
بلې، اجمل آرین له تاسو نه مننه. بیا به هم له تاسو سره تماس ونیسو او د جګړې وروستی حال به له اوریدونکو سره شریک کړي.
خواهد بود چه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتریت آمدن کن تنظیمای زور از جبیر
جانت خواه باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگه.
بله، دیده پاره جی پا افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاوده و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
دې پروګرام کې نن د افغانستان د روان وضعیت من جمله د کندوز پر وضعیت هم خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپل پوښتنه له چارواکو مطرح کړئ او هم خپل نظر د افغانستان د روان وضعیت په اړه د ازادي راډیو لاري له نورو سره شریک کړئ. د افغانستان ولسمشر وایي د ملي یووالي د حکومت سیاست د حذف سیاست نه دی، خو په دې حکومت کې بهرنیو ته ځای نشته. اشرف غني د هند سفر پر وروستۍ ورځ همدارز وویل چې په افغانستان کې له بهرنیانو سره معامله ممکنه نه ده. هغه یو ځل بیا تاکید وکړ چې د افغانستان ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي او هر هغه څوک چې له حکومت سره سیاسي اختلاف لري باید خبرو ته کښېني. اشرف غني دغه راز هندي پانګوال هم وهڅول چې د خصوصي سکتور له لارې د افغانستان په ثبات کې مرسته وکړي. د اشرف غني د وروستیو څرګندونو تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان ولسمشر د هند د درې ورځني رسمي سفر په پای کې په نوې ډیلي کې وویل چې د ملي وحدت حکومت د حذف د سیاست پلوي نه کوي، نو که چیرته سیاسي اختلافات وي هغه باید د خبرو له لارې هوار شي. اشرف غني تیره ورځ کابل ته تر روانېدو مخکې په نوې ډیلي کې خبریالانو ته وویل
is a political reason
har aga chuk chiz mush la qanuni hukumat sara da siyasi dalil la kabala muafiq nawi bayad la siyasi la ri rawdan lishi da da zaq mawzu na da da hatmi da mush da masala da afghanistan da mili wahdat da hukumat da jodi do la la ri sarganda kade da che mush da wa ham shmul siyasat palawi kaw aw da has tarafdar nayu
policy not one of exclusion
ashraf ghani ziyata kra che da har ikhtilaf pay khabari di د خبرو لاله قضیه چیرل کیشه او نتیجه اخیستل کیشه. خو افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې له بهرنیو ترستانو سره د افغانستان د دولت په چوکاټ کې معامله ممکنه نه ده.
What's the difference between the Taliban and the international networks of terror? The latter
د طالبانو او د نړیوال ترورزم د شبکو توپیر په څه کې دی؟ د غوړستۍ یو زموش پراتونکو پالیسي کې ځای نه لري. کچرته دوی د خپل هوادو شرایط وسې شولوي یا د نړیواله ګډوډۍ درامن سکیدو نظر رامن سکړي وي، نو موږ باید له دوی سره د افغانستان د سیاسي بهیر له چوکاټه بهر معاملې وکړو. د افغانستان اساسي قانون هر افغان ته ځای لري، خو نوري ترورستي ډلې مشټول ته تهدید دی. د افغانستان ولسمشر د هند سفر پر مهال د هندي دولتي چارواکو ترڅنګ د غیوات د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لغړیو سره وکتل او هغوی ته بلنه ورکړه چې د ترکمنستان د ګازو او د افغانستان د ګازو د لیږدېدو لپاره د سیمنټو او کیمیاوي صنعت په برخو کې همکاري وکړي. اشرف غني وویل د ترکمنستان ګاز تیار دی، که چیرته موږ لاس په کار نشو نو له لاسه به یې ورکړو. افغان ولسمشر زیاته کړه زه تاسو ته د ګازو د لنډې لارې وړاندیز کوم. صدر اعظم نریندرا مودي هم له دې سره دلچسپي لري. اشرف غني وویل د هند خصوصي سکتور د یو کلیدي همکار په توګه کولای شي چې افغانستان په یو تولیدي مرکز بدل کړي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غني وروستۍ څرګندونې مو واورېدې چې د هند د ریزنی سفر په پای کې انکړی وی. هغه یو ځل بیا په افغانستان کې د ستونزو د هواري لپاره په د سولیزو خبرو تاکید وکړ او وی ویل هر هغه اختلاف چې مخالفین له حکومت سره لري باید د خبرو لارې هوار شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل انت بغوښ شو
د امریکا متحده ایالات نه پویږي چې په کوم شمیر افغانان له طالبانو سره جنګیږي. دا په نیوزویک کې د خبرې شوې لیکنې سر لیک دی. لیکوال وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو له یوې لسیزې روزنې، تجهیز او اکمالاتو وروسته هم امریکا تر اوسه نه پوهیږي چې دا مهال د افغانستان څومره سرتیري او پولیس په خدمت بوختي او دا چې د طالبانو پر ضد جګړه کې یې مؤثریت څنګه دی. د دې لیکنې په دوام کې راغلي دا موضوع د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش جان سوبکو یو نتیجه ګیری ده. سوبکو په افغانستان کې د ملت جوړونې په برخه کې د امریکا د یو سل لس میلیارد ډالرو مرستې په اړه په څلوېښتو پاڼو کې یو رپورټ د چهارشنبه په شپه خپور کړ. د نیوزویک د مجلې په دې رپورټ کې راغلی چې په افغانستان کې بیا رغونه د امریکا په تاریخ کې د ملت جوړونې تر ټولو لویا پروژه وه. لیکوال وایي د اساسي معلومات ځکه مهم دي چې لمخې د امریکا پوز معلومولې شي چې څنګه لخپلو افغان مورچل شریکو سره مرسته وکړي. په ځانګړي توګه په داسې حال کې چې د جګړې فصل پیل شوی دی او افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو پر ضد د جګړې مسولیت هم پر غاړه اخیستی. لیکوال وړاندې لیکلي دا مهال په افغانستان کې ډېر امریکایي سرتیري د روزونکو او پوځي سلاکارانو په توګه کار کوي. د ټایمز ورځپاڼې بیا په کندوز ولایت کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې موضوع څېړلې. ټایمز د څېړونکو له قوله د وسلوالو دا برید د پام وړ او خطرناک بولي، خو وایي د تیر کال په اولی کې هم وسلوالو طالبانو ډیره هڅه وکړه چې په هلمند یا کندوز کې وخاري سیمه ونیسي، خو پر شا وتنبول شول. ټایمز وایي د ریپورټونو له مخې په کندوز کې له طالبانو سره د پاکستان، ازبکستان او نورو هیوادونو یو شمیر بهرني وسلوال هم ملګري دي. په کابل کې یو څېړونکي توماس روټ ټایمز ته ویلي د بهرنیو ځواکونو په وتلو وسلوال طالبان پیاوړي شوي، خو زیاته کړې ده دوی تر اوسه نه دي توانېدلي افغان امنیتي ځواکونه د پام وړ ماتې سره مخ کړي.
ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربېره د غراز لوی خورونو کې د اف ام پسل اشاره پینځه په هم اوریدلای شي. لا طبي پیښو سره د مبارزې ادارې مسولین وایي د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د غره خوېدو له امله زیانمن شو خلکو ته مرستې رسوي، خو سخت او پیچلو لارو د مرستو رسولو بهیر امپڅ کړی دی. د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د غره خوېدو له امله لسو زیات کسان وژل شوي دي او ډیر کسان هم عاجلو مرستو ته اړتیا لري. تفصیل د اجمل تورمان پر رپورټ کې.
د بدخشان ولایت په خواهان ولسوالۍ کې د غره خوېدنې له امله اغېزمنې کورنۍ لومړنیو مرستو ته جدي اړتیا لري، خو حکومتي چارواکي وایي چې سختې او پیچلې لارې د دې لامل ګرځېدلی چې دغه مرستې په خپل وخت سره ونه رسیږي. د طبي پیښو پر وړاندې مبارزې ادارې مرستیال محمد اسلام سیاش وایي چې د بدخشان ولایت وروستۍ پیښې څخه اغېزمنو کسانو ته د لومړنیو مرستو یوه برخه رسېدلې او دغه لړۍ لا هم روانه ده. ښاغلی سیاش وویل چې خوراکي او نور مواد د مرستندوی ټولنې لخوا لیک چمتو شوی دی، خو مواصلاتي ستونزو ته په پام سره باید دغه مواد د تاجکستان هیواد له لارې د پیښې ځای ته ورسول شي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل:
همدا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د بدخشان ولایت د بیړنیو حالاتو کمیټه په فضا کې ده او د الوتکې له لارې د پیښې سیمې ته ځي. 3.5 میلیونه افغانۍ د بیړنیو حالاتو د ولایتي کمیټې لخوا انتقال شوي دي. خوراکي او نور د اړتیا وړ مواد، دغه شان د ډاکټرانو یو ټیم هم د ټپیانو د درملنې په هدف د دوا سره یو ځای سیمې ته لیږل شوی دی. هلیکوپټر د 2 ځلو لپاره دوی ته ځانګړی شوی دی.
په بدخشان ولایت کې اوس د غره خوېدنې له امله د نوموړي ولایت د خواهان ولسوالۍ په جرم کلي کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان وژل شوي دي. د دغه ولایت د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې له 200 څخه زیاتې کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د دغه ولایت د اورګوی ولسوالۍ په آب باریک سیمه کې د غره خوېدنې له امله په سلګونه کورونه او په سلګونه کسان پکې ووژل شول. تر دغې پیښې وروسته په افغانستان کې د دننه او بهر د اغېزمنو کسانو لپاره مرستې راټولې شوې، خو راپورونه وایي چې د مرستو رسولو بهیر روڼ نه و. د افغانستان میاشتې ټولنې چارواکو هم ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه یې د خواهان د پیښې اغېزمنو کسانو ته 50 خیمې ورلېږلې دي. دغه اداره وایي چې د نورو مرستو د رسولو لپاره هم هر ډول همکارۍ ته چمتو ده. په عین حال کې د بدخشان ولایت سرپرست والي شاه ولي ادیب اغېزمنو کسانو ته د مرستې رسولو له لړۍ راضي ښکاري، خو وایي چې حکومت د ورته پیښو د مخنیوي لپاره باید لازمې تیاری په پام کې ولري.
دا یو کمکاري بین المللي و کومکه
نړیوال مرستې او د نړیوالو موسسو مرستو ته اړتیا ده چې په بدخشان کې تر خطر لاندې سیمو ته ولېږدول سي او یا هم نورو سیمو ته چې دوی ته کورونه جوړ شي. موږ په دې برخه کې مرستې ته اړتیا لرو. په ټولو کې خوراکي او نور مواد لرو، ستونزه نشته. مرکزي دولت زموږ همکار دی. د هرې هغې کورنۍ چې کوم غړی وژل شوی وي 50,000 افغانۍ ورکوو. هر کور چې وران شوی وي 14,000 افغانۍ. موږ خیمې او نور کافي مواد لرو، خو دوی محدودو مرستو ته اړتیا لري او دا راتلونکي مسله ده چې په دغه ځای کې دولتي ځمکه پیدا کړو.
په عینال کې د افغانستان پولیسي جرګه کې د بدخشان ولایت یو استازي نیلوفر ابراهیمی وایي ادارې مسؤل دي چې له طبي پیښو څخه اغېزمنې سیمې د مخه شناسایي او د خلکو د مال او ځان د ژغورلو لپاره لازمې تیاری ونیسي. د بدخشان ولایت سیمه ییزو چارواکو هم ویلي چې که اغېزمنو کسانو ته په وخت مرستې ونه رسیږي، نو دا ویره شته چې هغوی له جدي ګواښ سره مخ شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي. اسدالله د دایکندي ولایت څخه لیکي چې په زابل کې د 1.5 برمته هزاره مسافرو سرنوشت سسو.
عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکي هر افغان باید افغان سرتیری وي او د هیواد ساتنه وکړي. سمی عمر له نورستان لیکي هند د ولسمشر سفر لاسته راوړنې ذکر نه لري چې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو تر اوسه د حکومت په دننه کې کوم مثبت بدلونونه ترسترګو کیږي. ازادي راډیو او ریډیو خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو د انصاف پلټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د قومونو او قبایلو چارو له نوي وزیر سره خبرې کړې دي، خو اوس به بیا هم قسیم سولمل ته ورور کړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د کورونې چار وزیر نورالحق لومی نن له کندز ولایت څخه لیدنه کوي چې په دغه ولایت کې وروستی امنیتي وضعیت وارزوي. د راپورونو له مخې چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو په کندز کې د امام صاحب ولسوالۍ کې پرمختګونه کړي. اخو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دیارلس ولایتونو کې په یو وخت یوشت محاربوي پوځي عملیات پیل کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی یو ور بیا د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره پر خبرو ټینګار وکړ. ولسمشر غنی دا څرګندونې پرون په نوی ډیلی کې کابل ته تر را روانېدو مخکې خبري اعلان وکړې. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل سره دا مسله وڅېړله چې څرنګه کېدای سي چې ناټو په افغانستان کې خپل شته پوځي کمپونه او مرکزونه افغان ځواکونو ته وسپاري. د ایران د بارونی چار وزیر وای د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ به د اټومي موافقې پر وروستۍ مسودې نن سهار په نیویارک کې خبرې پیل کړي. د امریکا سنا جرګې پرون غلې حرکت کړی چې د نړیوال اټومي توافق په چوکاټ کې پر ایران د لګول سو بندیزونو لری کېدل د سره تړي چې ولسمشر بارک اوباما باید دا تصدیق کړي چې تهران د امریکایانو پر ضد د تروریستي اعمالو ملاتړ نه کوي. د امریکا متحده ایالاتو له ایران څخه وغوښتل چې له دې سره مرسته وکړي چې په یمن کې ښکېلې ډلې د سیاسي خبرو اترو میز ته کښېني. په نیپال کې چارواکي وایي چې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمېر له 15,500 واوښتی. او په زرګونو کسانو تېر ماښام د بالتیمور، باسټون، نیویارک او واشنگټن ډي سي په ښارونو کې واټونو ته راوتلي وو. په بالتیمور کې د پولیسو په توقیف کې د یو تورپوستي سړي د مړینې په وړاندې اعتراض څرګند کړ.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دې کې روانه ورستی رشي او ناهیل بیر تخپل کور ته راځم.
دومره زورې دې نه مکانه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د دې ونه خبرونه د هغو بهرنیو کډوالو ستونزې ته ځانګړې شوې چې له څو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې ژوند کوي. د دغه کډوالو په استازیتوب امیر حمزه چې له تاجکستان څخه راغلی په کابل کې د ازادي راډیو ستډیو ته راغی او خپل ستونزې داسې بیان کړي.
زه امیر حمزه حلیموف خلیکوویچم د مؤسس د انجمن امور پرندگان همچنان رئیس د انجمنیم. دروش کاله شو تاجکستان هم زه مهاجر شویم. مخکې مزار شریف کې وم، هلته کمپ و مونږ د یونیچیار د پوخه خلندې و، هلته ډیر کسان بو. بیا چې حالت افغانستان چې د تیګادوت شو بیا مونږ بیا مهاجر شو نور ملکونو ته.
اوس دلته څومره کورنۍ دي بهرني کډوال چې په کابل کې اوسیږي؟
دلته په افغانستان کې ډیر تخمینا دوست شوخا دستی کیگی اوس در تاجیکستان ده، در ایران ده، در عراق ده، در کشمیر ده، در پاکستان ده، حتی منگا دستی خبر شوشی در چین ده، اویغوران ده، در دلتا پا یونیسیار که سبت راجیستر ده، دلتا آقوی کمکی نو دیر ملکونه دلتا اصلی به قانون پرندگی پا افغانستان که نشته ده، در پاره دلتا دیر پا مشکلات که ده دوی خلق.
تا سوال افغانستان تراغلیه؟
منگا مهاجر شوی و استقلال خپل استقلال تاجکستان استقلال یو پناجوشی خپل ملک نه مهاجر کیږي هغه یو مشکل د خپل هغه کشور کې
سیاسي مهاجرینې سیاسي مشکلات او
سیاسي مشکلات لرو رژیم فعلی تاجکستان سره خپل ملکونو سره مشکلات لرو د دې لپاره موږ مهاجر شو په افغانستان کې متاسفانه افغانستان کې دسه اوس خپل خلق د دې ځای نه مهاجر شوی نور ملکونو کې سخت مشکلات دي بیا موږ نور لاره نه و چې موږ بل ملک لار شو د دې لپاره دلته راغلی او اوس دلته دسه مهاجرین دلته شته چې دروشت کاله دسه به سرنويشت دي دلته ځکه چې دلته افغانستان خپل خلق در بدر دي قانوني پناهندگی نشته یو ډیر اسکاله شو چې دا ماشاءالله حکومت و درې د خپل خپوک او و درې د امیدوارم چې نور خشي و
تاسو خپل کورنۍ سره دلته کډوال شوی افغانستان ته ماشومان هم شته
بله بله منګ مخکی د مزار شریف کې خپل مشمون سره وو نو بیا چې کله چې منګ به سنويشتي غیر قانوني دلته منګ هویت زمنګ ختم شو وو مخکی نه هویت اتباع تاجکستان لکه نور ملکونه د قانون نشته چې لکه تاجکستان هم د قانون لري چې 15 کاله اله لاس کاله پوری چې تاجکستان به هر وی بیا ستا
طبيعت اخلي
هویت ختميږي او ختميږي خپل خپل د یو قانون لري
استاد افغانستان طبيعت در کړي
مونږ تخمینا 15 واره د درخواست ور کړی وو تاسفانه چې قانون دته نه وګڼه قانوني پناهندگی نه وو مونږ پناهندگان سیاسي وو نو زمونږ کیس سیاسي دی مونږ استقلال طلب دی د تاجکستان استقلال طلبان دي چې دلته پناه راوړي وو نو زمونږ کیس سیاسي وو مونږ 15 کړه مونږ درخواست د طبيعت کړی وو نو وزارت عدلیه کې یو کمیسیون دی کسبي طبيعت او ترک طبيعت کې هغه وخت د دې کمیسیون مشر هاشم زئی صاحب وو نور د وزارت داخله نه وو هیاتان وو وزارت داخله نه وو امنیت ملي نه وو د سرنولی نه وو د وزارت مهاجرین نه وو د وزارت خارجه نه وو د هیاتان وو چې البته بیا کیناسته په یو کیس باندې چې البته درخواست ورکړي وو څوک طبيعت څوک ترک طبيعت بیا هغه نه غور کړو به فیصله کړو
اوس دلته څه امکانات لري تاسو
مونږه هیڅ امکانات نه لرو نو الحمدلله د اولک زای ورکړي د وزارت مهاجرین مونږ ډیر تشکر کوو د دوی
کمته یا کورونا
نه نه ما ته ورکړي کورنا دی هغه یو میماخانه دی دغه ملمستون د وزارت مهاجرین مخکې مونږه ولایت بلخ کې وو مزار شریف کې چې مزار شریف کې مونږه ډیر کوشش کړو چې زمونږ سرنويش معلوم شي زمونږ ماشومان سرنويش معلوم شي بیا البته مونږه د ولایت د یونیسیار د حقوق بشر د نور هغه دفترونه چې وو البته ریاست مهاجرین ریاست خارجه قومندانی امنیه د پمنس کې مونږه ګرځیدل خپل هغه سرنويش مونږه دوی ته درخواست کړو چې مونږه دلته غیر قانوني یو تاسو طبيعت ورکړل شي یا مونږه هغه پناهندگی ورکړي یا هرڅه کې مونږه تاسو کولای شي زمونږ سرنويش معلوم شي ځکه چې مونږه تاجکستان نشوتلې زمونږ مشکلات دي مونږه مشکلات سیاسي لرو
دا نور کسانم چې تاسو سره دي د عراق یا د نور زندوی هم سیاسي مشکلات لري
اکثرا سیاسی مشکلات لري دلته بعضی هم شته چې د مذهبي مشکلات لري کیسونه مختلف دي هرڅنګه کیس لري نو مونږه د ایرانیان دي عراقیان دي چې دلته کېدای شي یو مشکله یا دوه مشکله دلته هغه قبول شوی دي یونیسیار طرف نه هغه پیژندل شوی دي د پناهنده په حیث باندې
نو تاسو ولې
مونږ په خبر نه کړ چې دلته هغه راغلی وو طالبان دلته غدودی شو زمون کمپ مزار شریف کې وو بیا البته زمون کمپ د دوی جنگ د دوی هغه ملګران چې د خواخوا هغه جنگ کول نو هغه زمون کمپ باندې اورزیده بیا ډیر کسان هغه منشو شهیدان شو تاجیکان او زمون مهاجرین بیا مونږ ویل چې تاسو یو مهرباني وو چې لکه آتش سوکی طالبانو سو کسان مسافدان سپنګيري البته تلو طالبانو ته بیا ملک خان جنرال مالک نومیده هغه د دواره جنگ کول بیا آتش پسې وکړل دی درې سلور ورځې بیا موږ نور مهاجر شو مدیر کسان په خبر تلارو نور آرام ملکونه ته مهاجر شو
وس غواړی
اوس موږ غواړو چې از موږ طبيعت ختم شوی دی نه غواړو د پوری چې دا رژیم موجود دی موږ غواړو چې د افغانستان کې موږ پناهندگی ورکړي موقت موږ غواړو چې خپل ملک لار شو نو کله چې دا رژیم چې دی اوس ډیر ظالم دی دیکتاتور او ظلم کوي خلکو باندې جای ددون ډیر غصب کړی دی ډیر تخمینا 150,000 کسان او جل دي مقصد د اوس ډیر کیسونه دی چې دی باندې لګول شو دی د خلکو
خو تاسو اوس غواړ
موقت بیاد اوسیدو غواړو دلته چې زمونږه مشکل حل شي زمونږه حق او حقوق ورکی چې د تجربان وکړو خپل مشمانانو سره بیا کنه چې تغیرات خپل ملک کې راشي بیا مونږه
مشمانم خوانځي تزي
اوس د دلته مخ کې ټول مشمنان زما دلته وو الحمدلله اوس دوه مشمنان زما دلته زامن دي شل کلان دي او اطلس کلان دي مشمنان په لیسه به کې درس وای او تذکره مقول نه لري هغه پیدایش د هغه دلته دي زمون کې چې سیاسي دي متاسفانه هغه ته متابعت نه دی ورکړي
د نورو دا ټول چې تاسو ویل چې د ایران دي د عراق دي څه مشکلات دي په مجموع کې
مجموع داسې مشکلات دي چې اوس دلته حق حقوق نه لري حق د جمهور حق نه لري څوک چې حق کار نلری دا دغه کو بدیر مشکل
نو تاسو څه کوي دا د ژوند اړتیا کوم لار نه پوره کوي
نو الحمدلله په دې وزارت مهاجرین په کومه کمیسیونی تقنینی شورای ملی چې مشر د رئیس قاضی نذیر احمد حنفی دی د هغه په کومک کې مونږ هغه درخواست کړی والته بیا د خلکو خپل وشي د مشکلات مونږه مشکلات خپل مشکلات په دې کمیسیون کې مونږ هغه پیښ کړی او ځای مونږ تور کی ټول یو ځای یو پاپا درلمن کې دی یو پکل پښته کې دی یو پسرای شمالي کې دی یو پاپا پلیچر
خرګوټه غواړي
خرګوټي چی شي دا ډیر خوده چی خرګوټي شي خرګوټي نشي یو تعمیر چی شي مونږه ټول یو ځای جام شي چی بیا نور مؤسسوی مونږ سره بتای لري نه هغه راشي دلته مونږه وګوریز مونږ مشمنان ته پوسو کې څه مشکلات دی هغه تعلیم نه پات شي دی
مونږ د دغه بهرنوي کډوال ستونزې د افغانستان د بهرنوي چارو د وزارت د ویان لمرستیال سراج الحق سره
کوم موضوعات چې طرح کړل خپل پوسو چې بیلابیل وزارتونو پورې اړه لري او زموږ کونسلي څنګه هم ورسره خپل مرسته کړې دي یوازې هغه څه چې زه په دې پوسو هم هغه دادي چې کله موږ له نورو وزارتونو سره خبرې کوو او ورسره کښېنو باید پر هغوی فشار راوړو چې دا ومني هر وزارت له ځان څخه یو ویان لري او خپل پالیسي هم لري کولای سي دوی د رسمیدونکو کډوالو د چارو یا د عدلی وزارت سره تماس ونیسي او هغه مشکلات چې دوی یاد کړل دا د هغوی وزارتونو پورې هم اړه لري خو هر برخه چې د بهرنیو چارو وزارت پورې اړه ولري او زموږ په پالیسي کې شامل وي موږ په خدمت کې یو زموږ د ټلیفون شمیره هم لري دوی کولای سي هر وخت چې وغواړي دوی راتلای سي موږ ورسره همکاري کوو د دوی د وینا له مخې د بهرنیو چارو وزارت د کنسلي ریاست مرستیالان یا رئیس هر چا چې ورسره مالی مرسته کړې که کومه بل برخه کې ستونزې ولري او دا د بهرنیو چارو وزارت پورې اړه ولري موږ په خدمت کې یو رادیسي موږ به ستونزې ته د حل لار پیدا کړو هر کله چې تاسو راځي یو ورځ مخکې موږ ته وایي د ستونزې هر برخه چې د بهرنیو چارو وزارت پورې اړه ولري موږ درته حلوو په نور برخه کې هم ستونزې نشته
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبه او یکشنبه په ورځو له موږ سره طرح کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د حقیقت څه د خبرونې ترنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مو ومنئ قدرمنو اوریدونکو په دغه خبرونه کې مو د افغانستان د اسلامی دولت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو د وزارت د نوی وزیر خاغلی ګلاب منګل سره مرکه کړی چې ستاسو په مرته راړو خاغلی وزیر کې په سر کې د خپل پروګرامونو په اړه چې کوم پروګرامونه لري د دغه وزارت لپاره چې تاسو اوس نوی رایه اخستی له ولسی جرګې څخه کرته وایي چې څه پروګرامونه مشخص ټول
د لوی بخونکو مهربان خدای په سپیشل نامه تیرې دوشنبه په ورځ د کابینه په مجلس کې خغلی ولسمشر علی ټولو وزیرانو او د ادارو مسؤلینو څخه وغوښتل چې د لومړیو سلو ورځو لپاره کاري پلانونه مونږ باید د دوه نیمو اونیو په موده کې باید دغه پلانونه ترتیب شي او بالاخره د همدغه پلانونو د عملي کولو لپاره باید عملا لاس په کار شو چې موږ هم په خپل نوبات په دغه سلو ورځني پلان باندې ډیر جدي کار پیل کړی دی نن سارانه غونډه کې ما ته خپل همکارانو راپور راکړ چې د نوی اونۍ په نیمایي او یا تر پایه پورې به دا پلان تکمیل شي. نو بیا مونږ
مشخص ډول وزیر صاحب وویل چې دا پروګرامونو کې څو مهمو مسایلو ته ځای ورکړل شوی چې په تېرو کې دغه وزارت کې نور وزیر صاحبانو له هغوی ورته ځای نه و ورکړی.
په ټولو پلانونو کې که هغه لنډمهاله وي که منځمهاله وي او که اوږدمهاله وي، مونږ د خپل وزارت د پالیسیو په پام کې نیولو سره هغه ستراتیژیک پلان چې لرو چې د وزارت لپاره موجود دی، د هغه پلان ټول اهداف مونږ دغه کدی دوه ورځو کار هم کوو، مونږ هغه اهداف به تعقیب کوو، هغه په پام کې نیسو. د وزارت له اساسي موخو څخه تاسو به تر پوهیږئ چې له نومونه معلومیږي د دې وزارت اساسي موخې او اهداف له هر څه لومړی ملي یووالی دی، چې د افغانستان د قومونو او قبایلو ترمنځ ملي یووالی ټینګ شي. دا زموږ د کرنو اساسي موخه ده. په دویم قدم کې همدا یووالی او د یووالي روحیه او د همکارۍ روحیه پیاوړي کول، د سرحد د ډیورنډ د کرښې دواړو غاړو قومونو ترمنځ د دغه یووالي او د همکارۍ فضا باید تقویه شي او پیاوړي شي. دې ترڅنګ د سرحدونو د خوندیتوب لپاره سره لیدې چې موږ په عملي ډول سره دغه قوه یا نظامي قوت نه لرو چې دغه په واسطه سرحدونو ته قوت سرحدونه خوندي کړو، او سرحدونو یا د پولو په اوږدو کې موږ د ټولو هغو منفي اعمال او کړنو مخه ونیسو، خو د قومونو او د قومونو د مشرانو متنفذینو دیني علماو په مرسته موږ کولی شو چې په سرحدي ولسوالیو کې چې څلور نوي ولسوالۍ دي د افغانستان په سطحه سرحدي ولسوالۍ دي، او د نورو ولسوالیو په نسبت دا ولسوالۍ تر زیاته بریده پورې ناامنه ولسوالۍ دي، په دغو ولسوالیو کې موږ څنګه کولی شو د خلکو په مشارکت او ګډون سره د مشرانو په برخه اخیستنې سره هلته هم د پولو په اوږدو کې د پولو دواړه غاړه حالات ښه کړو، او په زمن کې د ډیرو نامنیو یا د داسو کړو وړو چې زموږ خلک له هغه څخه متضرر کېږي دغو مخه ونیسو. دې نه علاوه موږ مسؤلیت لرو چې د قومونو په مشارکت او ګډون سره اجتماعي عدالت د تامین لپاره په ټولنه کې او همدارنګه د ټولنې د متناسب پرمختګ دپاره هلی ځلې وکړو. دا ټولې هغه لوی موخې دي چې موږ لرو. په دې څلور ورځنۍ پلان کې موږ مشخص ډول سره باید خپل لومړني حرکتونه پیل کړو. ځینې مهمو ځایونو کې باید ولایتونو ته سفرونه ولرو، د مثال په ډول د زونونو په سطحه سفرونه ولرو. هلته یو ورې بیا هغه قومونه او قبایل چې په دې تېرو وختونو کې یو څه د دوی د اعتماد او د باور کچه کمه شوې ده بیرته د دوی اعتماد.
بله، دقیقا ښه موضوع درالی جناب وزیر صاحب. همداسې هم ویل کېږي چې د پخوا په تناسب باندې هغه اړیکي او کوم ارتباطات چې د دواړو خواوو د قومونو تر منځ ول دا اغیزمن شوي دي. فکر کوئ کوم لاملونه د دې باعث ګرځېدلی ول چې دغه اړیکي اغیزمن شي، او د ښه کېدلو لپاره څه باید وشي؟
او دې کې شک نشته چې په ځینو سیمو کې په ځینو منطقو کې دغه باور یو څه کم شوی دی، او دغه اړیکې تر هغه اړین حد پورې چې باید وی هغه اړیکې کمزوري شوې دي. همدغه علت دی چې په سیمه کې ناامني زیاته شوې ده. تاسو پوهیږئ د تاریخ په اوږدو کې
لاملونه کېدای شي پکې چې کوم
لاملونه ډېر دي. په ډېر لاملونو باندې خبرې کولی شو، کله چې توجه کمیږي، کله چې د هغه سیمې د خلکو د مشرانو ژوند ته پام کمزوری کیږي یا ورته کمه پاملرنه کیږي، یا د دوی په ډیرو مسایلو کې په فیصلو کې او یا په پریکړو کې دوی ته کم ارزښت ورکول کیږي یا برخه نه ورکول کیږي، او یا د دوی د ژوند حالاتو ته په دوامدار توګه کاغه د تعلیم او تربیه برخه ده، کاغه د دوی اقتصادي او یا مثلا د دوی د ژوند نورې برخې دي. د ټولو برخو ته که په وخت او زبان سره د خپل ولسونو توجه ونه شي، هیڅ شک نشته چې باور کمیږي، اعتماد کمیږي. کله چې باور اعتماد کم شو، همکاري کمیږي، او د عدم همکاري په نتیجه کې ستونزې را پیدا کیږي. او هماغه سیمې چې په یو وخت کې د هغو سیمو خلکو همکاري کوله تر زیاته اندازې پورې، هغه همکاري راټیټیږي، بالاخره ناامنیو ته او نورو منفي شرایطو ته زمینه برابرېږي. نو زموږ لومړنی تلاش دا دی چې دغه د اعتماد او د باور فضا پیاوړي کړو، فرونه ولرو ناامنه ولسوالیو ته، سرحدي ولسوالیو ته، ولایاتو ته، او تر زیاته اندازې پورې کوشش وکړو چې د افغانستان د هغه ډیر غره دوت چاغه د جرګو د مرکو او 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 د خلکو سره د قومي اړیکو د ساتلو دوت بیا را ژوندۍ کو. یو وخت تاس بیا دي چې د سرحد په اوږدو کې یا د پولو په اوږدو کې به اکثره موږ سرحدي قواوې یا به ډېرې نوې او قوي به ډېر کمزورې حالت کې ډېر وړه جوستمونه یا قطعات به موجود و، یوازې وتڼه به موجوده وه، خو دغه پولې او د خط اکثره د قومونو په واسطه د قومي مشرانو په واسطه ساتل کېده د سرحد په اوږدو کې او په ډېرو کمو امتیازاتو سره، په ډېرو کمو مالي او مادي امتیازاتو سره. په هر صورت موږ یوازې په سرحدي مسایل د سرحد په اوږدو کې ستونزې نه لرو. دا ستونزې د افغانستان د نورو ولایتو په سطحه هم دي. موږ په لومړي سر کې باید د افغانستان د قومونو او قبایلو ترمنځ د ملي یووالي روحیه را پیاوړې کړو، او دا عملا یوازې په شعار کې نه بلکې په عملي تګ راتګ، ناستو ولاړو، جرګو، مرکو، سفرونو سره وکولی شو دغه اعتماد بیا پیاوړی شي.
جناب وزیر صاحب، پخوا څه چې اوس هم فکر کوم چې د په کابل کې د دوو لیسو مسؤلیت د سرحدونو چارو وزارت لري، چې هغه د رحمان بابا لیسه او د خوشحال خان لیسه. پخوا به د قبایلي سیمو نه کسان راتلل دلته به یې زده کړې کولې. اوس ډېرې د مرکزي ولایتونو هم په دغه کې لیدل کېږي، او فکر کوم چې څنګه چې پخوا ورته توجه کړه چې کسان باید راشي دلته زده کړې کې سبق وایي، اوس د روابط په اساس باندې من سره ځینې کسان ورځي، او په دې برخه کې ستاسو پلان سره چې څه باید وکړي.
تاسو ډېر ښه خبر ته اشاره وکړه. زما د لومړۍ ورځو د کار لومړیتوبونو څخه یو همدا دی چې د همدغو لیسو هم ښوونیز روزنیز حالت، هم د شاګردانو معیشتي حالت ته زیاته توجه باید وشي. د دې شک نشته چې د وخت په تېرېدو سره پالیسۍ تغییر کوي. یو وخت به یوازې د ډیورنډ د کرښې نه د اغاړه قومونو او د قبایلو اولادونو به دلته درس وایه. په ځینو وختونو کې بیا د افغانستان د ځینو نورو سرحدي ولایتو خصوصا د ناامنه ولایتونو شاګردان دلته راتلل چې هغه د پولې دې غاړه هم و. د وروستیو وختونو کې د افغانستان د ځینو نورو سیمو شاګردان هم په دې ښوونځیو کې شامل شوي دي. د پالیسۍ له مخې موږ باید د افغانستان د ټولو قبایلو د ټولو قومونو شاګردان خصوصا د هغو ناامنو ولسوالیو چې هلته د ښوونې روزنې دپاره لازم شرایط وجود نه لري، هغوی باید په دې ښوونځیو کې شامل کړو. خو مهمه خبره دا ده چې څوک دي؟ افغانان دي په دې ښوونځیو کې. مهمه خبره دا ده چې موږ د دوی درسي نظام ته، د دوی ژوند ته، د دوی د ښوونې روزنې کیفیت ته باید ډېره زیاته توجه وکړو. تېره ورځ د خوشحال خان لیسې ته ولاړم د خپل مسؤلینو سره. کوم حالت چې هلته و متاسفانه تر یو حده پورې خوشحالونکی و. د شاګردانو حاضري په صنفونو کې، د ځینو غیر مسلکي استادانو شتون، یا د ځینو زیاتو استادانو غیر حاضري، د دوی د عیاشې حالت هماغسې چې دغه ټول مشکلات ما نن په سهارني مجلس کې خپلو ټولو همکارانو ته ډېرې جدي او مشخص سپارښتنې ورکړې چې موږ باید په تدریجي ډول سره دا حالات باید ښه کړو. او دې دپاره د ځینو کمیټو په غوره کولو سره چې هغه به په دوامداره توګه حتی که ووایم هره ورځ به دوی د همدغو لیسو له حالاتو نه دوی څارنه او پالنه کوي، نه یوازې څارنه، پالنه به کوي، او تر څو موږ وکولی شو د څو میاشتو حتی که وکولی شو د یو کال په جریان کې موږ دا حالت بدل کړو. اوسنی حالت د زغملو وړ نه دی. موږ نه وایو چې د نورو لیسو د هېواد نورو لیسو په نسبت، مګر موږ ترجیح دې ته ورکوو چې په دې لیسو باندې مصارف کېږي، او بیا دا په خاص ډول سره د هغو سیمو شاګردان دي چې دوی د ناامنیو له وجې راغلي دي. موږ د ښوونې روزنې تر څنګ دوی ته باید دغسې یوه روحیه او دغسې یوه مفکوره باندې دوی هم سنبال کړو. کله چې بیرته خپلو کلیوالو سیمو ته ځي، خپلو لرې پرتو ولسوالیو ته ځي، د دوی تګ هلته په هماغه محیط او په ماحول باندې په نورو ځوانانو باندې باید مثبت اغېز ولري. نو بنا زما د ډېرو جدي لومړنیو هلو ځلو څخه د همدغو لیسو د رحمان بابا، د خوشحال خان نمبر یک، نمبر دو او یو بل انسټیټیوټ ایجاد شوی دی چې تر اوسه پورې یو څه اداري ستونزې لا د دغه انسټیټیوټ د فعالولو سره لدی. چې
تاسو په پارلمان کې ورته اشاره وکړئ، تاسو به یو پانتون جوړوئ هماغه د سرحدي سیمو د
هغه یو بل زموږ یو هدف دی. که چېرې موږ وکولی شو چې په راتلونکي کې د دې ناامنو سرحدي ولسوالیو دپاره یو ځانګړی پانتون ولرو چې د همدغو ناامنو ولسوالیو شاګردان کله چې لیسونه فارغیږي پانتون ته لاړ شي. یو انسټیټیوټ د رحمان بابا په ساحه کې مسلکی انسټیټیوټ ایجاد شوی دی. دغه رسمي کارونه لا تر اوسه پر متاسفانه پایته نه دي رسیدلي، خو موږ لګیا یو چې هغه مشکل حل کو، بودیجوي مشکلات او نور د تشکیلاتو او هغه مشکلات چې هغه د دوی په کار باندې مستقیمن اړه لري، خو اداري مشکلات دي هغه به ان شاء الله حل کوو. خو په هر صورت په مجموع کې زموږ هدف دا دی چې د اقوام و قبایلو وزارت د دې تر څنګ چې له قومونو سره کار کوي، د هغوی له اولادونو سره، د هغوی د اولادونو د روزنې دپاره زموږ د کار یوه اساسي برخه همدا ده، او دا زموږ د پام یوه جدي برخه جوړوي.
بله، وروستۍ پوښتنه په توګه غواړم پوښتم چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ د نږدېوالي پر ځای ورځ په ورځ فاصلې رامنځته کیږي، او پخوا مثلا که ژبنی موضوعات ول اوس په دې وروستۍ کې تاسو شاید چې یو سلسله هغه دینی موضوعات هم مثلا مطرح شوي دي چې دا په لوړه کچه د اندېښنې رامنځته کړي دي، د دې لپاره ستاسو اقدامات به څه وي؟
مخکې هم وویل چې یو زموږ د یو د اساسي وظایفو مسؤلیتونه نه ده دی چې د قومونو قبایلو ترمنځ د یووالي او د باور او د یو ځای د ژوند کولو او د کار کولو زمینې باید برابرې کړو، او په دې برخه کې باید موږ کار وکړو. په رښتیا سره تاسو پوهیږئ هغه وینې چې نن سبا په بدخشان کې تویږي د ننګرهار د وینو سره فرق نه لري. زموږ خلک باید په دې پوه شي چې دښمن زموږ مشترک دی، زموږ تاسې برخلیک او سرنوشت مشترک دی. هغه وینې چې په ننګرهار کې توی د خوست له وینو سره، د هرات له زموږ د وطنوالو له وینو سره توپیر نه لري. بنان موږ تر بل هر وخت زیات ملي یووالي ته ضرورت لرو. کوم شی چې په دې وروستیو وختونو کې زه زیات هیلمن کړی یم، هغه د افغانستان د ولسي جرګې وروستی تاریخي قدم و چې کابینت یې په ډېر د ملي یووالي پروژې سره رایه ورکړه. ما د دې کمپاین په جریان کې لیدل چې د یو قوم ورونو وکیلانو د بل قوم د کاندید وزیر لپاره کمپاین کولو، همدارنګه د بل قوم د وښودله چې دلته تاجکو، ازبکو، هزارهو، ترکمنو، پشایانو، نورستانیانو ټولو د یو ملي یووالي پروژې سره او د وطن د اوسنیو حالاتو او شرایطو په پام کې نیولو سره چې د هرې ورځې نه بلې ته د دښمنانو مصبوحانه تر لسونه زیاتیږي، نو دې امیدواري پیدا کړه چې انشاءالله زموږ نخبگان، زموږ سیاستوال، زموږ مشران که هغه په پارلمان کې دي او که په قومونو او ولسونو کې دي، نور دا ضرورت احساسوي چې موږ باید د افغانستان د ثبات لپاره او د سولې لپاره ګډ کار وکړو. زموږ وزارت د اورګان په حیث زموږ ټول پرسونل د دې لپاره شپې ورځ قربانۍ ته حاضر یو چې د ملي یووالي او د ملي تفاهم په ټینګېدو کې به خپلې وروستۍ هلې ځلې انشاءالله نصیبوو.
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان سریدا خار کے روان قاتل خبر تھی جو زندگی دا خار کے روان
پات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کینا بلخوا سندرے ہوا شکیلا خار کے روا قاتل خبر کئی زندگی را خار کے روا